د مشال ریډیو اوریدونکو میناو سلامونه، زه بشیر ګواکیم تاسو ته په دې خبري غړی کې هرکلی وایم. په دې یو سات کې به تاسو ته بیلابیل ریپورټونه وړاندې کوو. هیله ده چې موږ سره تر پایه پورې واوسئ او ځان په تازه حالاتو باندې خبر کړئ. ریپورټونو تر څنګ به خبرونه هم تاسو ته وړاندې کیږي چې په سر کې لرو. نو راځئ چې ورته غوښو. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن قومي اسمبلی ته وړاندې شوې د ترګري ضد قانوني مسوده غندلې ده. د کرمې قومي مشرانو د امنیت دایمي حل غوښته ده. وسلوالو په شمالي وزیرستان کې د ګیس او تیلو ایستلو کمپنۍ څو ګاډي تښتولې دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن پر حکومت غږ کړی چې اسمبلی ته وړاندې شوی د ترګري ضد بل دی په قانون نه بدلوي او واپس دی واخلي. کمیشن نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې دا بل قانون شي نو امنیتي ادارې یوازې د شک په بنیاد یو تن د دریو میاشتو لپاره په بند کې ساتلی شي. د کمیشن په وینا دا کار د خلکو بشري حقونه تروړي او اندېښنه داده چې مشکوک کس به بغیر له ملکي یا عدالتي څارنې په قید کې پاتې کیږي. د پاکستان د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارل د نومبر په دویمه اسمبلی ته د ترګري ضد دغه بیل وړاندې کړ چې په کې راغلي د بیلابیلو امنیتي ادارو شریکه تحقیقاتي کمیټي به جوړیږي. تارل وویل چې د دې بل مقصد د ترګري مخنیوي کول دي، خو د بشري حقوقو کمیشن په خبر پاڼه کې ویره ښولي چې دا بل به هم د ترګري ضد نورو قوانینو په څیر د بشري حقوقو د فعالانو او حکومت مخالفو پر ضد کاریږي. د خبر پښتونخوا په کورمه کې د دوی شروز وروسته په لومړي ځل پرون په ټل پړه چینار لاره د حکومتي څارنې لاندې د لسګونو ګاډو قافلات لیده. خوځایي خلک وایي په مکمل ډول د لارو د خلاصولو او امنیت برابرولو لپاره دې دایمي ګامونه واخیستل شي. د پړه چینار یو مشر او سوداګر حاجي نذیر احمد رسنیو سره په خبرو کې ویل چې په کار د حکومت د فرقیزو شخړو حل لپاره سنجیده کار وکړي. هغه زیاته کړه چې د شیعه او سنی دواړه غاړې دې په دې راضي کړل شي چې له وسلوالې جګړې لاس واخلي. حکومت د پوز په موجودګۍ کې د ګاډو قافله په داسې حال کې استولي چې په سیمه کې د مقبلو پر قافله په برید کې د 1200 کسانو تر وژل کېدو وروسته سیمې ته تلونکي لارې تړل شوې وې. بلخوا په سیمه کې حالات عادي خواته راګرځولو لپاره حکومتي چارواکو په مشرۍ جرګي غړو له تیرو لسو ورځو راهیسې د شیعګانو او سنیانو له مشرانو سره خبرو اترو ته دوام ورکړی دی. په شمالي وزیرستان کې وسلوالو د نومبر په دویمه ماښام د ماړي پټرولیم کمپنۍ څلور ګاډي تښتولي خو ډرایوران یې خوشې کړي دي. په سیمه کې پولیس او استخباراتي چارواکو د نومونو نه خبرولو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه ګاډي د تحصیل د دوسلي روغګړ دي سیمې څخه تښتول شوې دي. تر اوسه کمې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې کمپنۍ کې ډېره برخه د پاکستاني پوز لخوا جوړې شوې ادارې فوجي فاونډیشن ده چې په شمالي وزیرستان کې د او تیلو ایستلو لپاره لوی کم جوړ کړی دی. پر دې کمپنۍ پخوا هم وسلوالو بریدونه کړي دي. په پاکستان کې د خبرلانو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې فریډم نیټورک غوښتنه کړې چې حکومت دی یو داسې کمیشن جوړ کړي چې له مخې د خبرلانو قاتلونو ته سزا ورکول یقیني شي. د دې ادارې مشر اقبال خټک نن مشال ریډیو ته وویل چې دا کال په پاکستان کې شپږ خبرلان وژل شوي خو قاتلونو ته سزا نه ده شوې.
د پاکستان نه صرف مرکزی حکومت بلکې صوبایي حکومت غټه ذمہواری ده چې ژورنالیستانو د تحفظ لپاره هغه ګامونه چې کم ضروري دي باید چې پورته شي، او په دې کې روانه خاص قانون جوړول دي او خاص یو کمیشن جوړول دي چې په کم کې ژورنالیستان خپل ناست دي.
بلخوا د خبر پښتونخوا حکومت وایي چې ژر به اسمبلی ته د خبرلانو د خوندیتوب لپاره یو قانوني مسوده وړاندې کړي. د وزیر اعلی ویان بیرستر محمد علي سیف د نومبر په دویمه د خبرلانو په وړاندې د جرمونو د مافیت ختمولو د نړیوالې ورځې په مناسبت مشال ریډیو سره په خبرو کې دعوه وکړه چې حکومت هڅه کوي خبرلان له هر ډول خطرونو وژغوري، خو هغه اسمبلی ته د خبرلانو د تحفظ لپاره د بل وړاندې کولو نیټه ونه ښووله. چارواکو ویلي چې روس او اوکران د یو بل پر ضد یو ځل بیا د بې پیلټه الوتکو بریدونه پیل کړي دي. د روس بې پیلټه الوتکو بېګا د شپې ناوخته د اوکران په سر ښار کیف کې ودانۍ او د برېښنا تارونه زیانمن کړي دي. په ورته وخت کې د روسیې د دفاع وزارت ویلي کیف د روسیې په سویل کې شاوخوا شل ډرون بریدونه کړي خو ادعا کړي چې ټول یې شنډ کړي دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام او د مشال ریډیو په فری یا وړیا موبایل ایپ باندې هم موږ امدا اوس تاسو ته مخاطب یو. تاسو موږ خبرونه اوریدل شي په دې خبري غړي کې د نورو ریپورتون تر څنګ د دې ریپورتون تفصیل اورو. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن قومي سملی ته د حکومت لخوا د وړاندې شوی هغه بل مخالفت کړي چې امنیتي دارو ته ډیر واکونه ورکوي. په شمالي وزیرستان کې وسلوالو د پوه سره تړلې د ګیس ایستلو کمپنۍ ماړی پټرولم ګاډي تختولې دي. ځای خبرلان وایي حکومتي واک اختیار کم دی نو ځکه وسلوال کمپنۍ د باج اخیستلو لپاره ګواښوي.
سرکاری انفراسٹرکچر دی ټول انتهایی غیر محفوظ دی او دوی پتی نه ورکوي اوم بيداغه سے لوب اور سره کیږي نور چې کوم سرکاری خلک دی بنکونو اهلکار پټو یوشتي دي.
د پوز په ملتیا کورمته د خلکو او گاډي او قافلت للی د خزای مشران د شخړو درولو لپاره دایمي حل غواړي.
حکومت نا اپیل دے چھ دے اپر او دلور کروم لارے پا مستقل طور باندے خلاصی کی آمن دے بحال کی او لارو باندے دے مستقل پروٹیکشن والے گئی او دے خال کو تکلیفات دے خاتم کی.
تحریک انصاف د وفاقي حکومت په خلاف د ایوی بلی مظاهری او جلسی اعلان کرده خود سیرون که وای گٹا نلری.
زمون چې کوم اسټابلیشمنت ته هغه د شهباز شریف حکومت سره بالکل په یو پاڼه باندې دی هغه سنگل پیج چې ورته وي تر څو پورې چې زمونږ اسټابلیشمنت نه غوښتي او آل تاسو اختلاف نه را جوړ شوی نو زما په خیال حکومت ته هیڅ خطر نشته.
ځینې نور رپورټونه هم لرو موږ سره اوس. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زموږ څوارلس غنټې خبرونه کې دا خبري غړې د چي تاسو وړاندې کوو لومبي ریپورت ته بور شو. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان بشري حقوقو کمیشن قومي سملی ته د حکومت لخوا وړاندې شوی قانوني مسوده غندلې ده. د ترګري عزت په نامه د قانوني مسوده د قانون وزیر وړاندې کړی وایي مقصد یې امنیت خرابونکو ته سزا ورکول دي. خو د بشري حقوقو کمیشن وایي حکومت غواړي امنیتي ادارو ته ډیر واکونه ورکړي چې یو کې تر درو مشته پوری د شک په بنیاد دی او تن په جیل کې ساتل شامل دي. چې د کمیشن په وینا هغه به پوره عدالتي بهیر ته لاسرسي هم نه لري. کمیشن زیاتوي چې دا د بشري حقوقو تروړل دي نو ځکه باید حکومت دا بل واپس واخلي. په دې اړه په اسلام آباد کې ل خپل خبريال راشد خټک سره خبرې کوو. خټک صاحب سړی مشه او په دې حق لباندې نور معلومات او رضونکو ته وړاندې کوي.
مننه. دا د پاکستان د بشري حقوقو چیرمن چې کوم دی اسد اقبال بټ هغه په دې اړه یو خبر پانه جاری کړی ده. په هغه کې د خپل اندېښنې سرګندې کړې دي او دا ویل دي چې دا سه قانون او قوانین او میکانیزم په خوا هم وو خو هغه بی ځای وکړل. یعنی دا سه په شفافه او منصفانه توګه و نه کړل او په دې لړ کې به مثالونه هم ورکړي دي چې دا صحیح ده چې ملک کې د ترګرۍ پیخې زیاتې شوې دي او مخنیوي هم ضروری دی خو د شک په بنیاد د چا نیول او بغیر د وکیل نه او عدالت نه درې میاشتې ځان سره ساتل چې د دې ستونزې حل نه دی. او په مثالونو کې د ګلګت بلتستان د اسمبلی پخوانی کمغړی چې بابا جان د پښتون ژغورنیز غورزنګ کم مشر چې دی علي وزیر او د قومي اسمبلی پخوانی غړی هم دی د دوی په اړه ویل چې دوی د اوږدې مودې راسې په زندان کې ساتل شوي دي او دغه سې تورونه پرې لګېدلي وو. دغه شان د بلوچستانو د پیوستون کمیټې او مشر چې د مهرنګ بلوچ هغه نوم هم په سلام شډول کې ځای کړ شوی دی چې تر مخه د هغه په ګرځېدو او د ملک د بهر تلو باندې بندیز وي. نو دا پیښه ثابتوي چې د غیر روان قانون چې کم دی که جوړ شو نو دا به هم دغه سره کارول کیږي او د نظامی ادارو ته واک ورکول چې دی چې بغیر د عدالت نه بغیر د وکیل نه سړی ونیسه او درې میاشتې نه درې میاشتې خو ډېر لویه موده ده ځان سره وساته. نو دا داسې ده لکه جبري له درکیو ته قانوني بڼه ورکول دي او دا د آئین کې ورکړل شوی اساسي قانون کې چې کوم منصفانه او آزادانه عدالتی کاروای حق ورکړل شوی دی د هغې اصول نه سرغړونه ده او بل دا د یو ځانګړي وخت لپاره هم نه دی لکه داسې شوي وو په 2014 کال کې چې کله په ارمی پبلک سکول باندې حمله وشوه په وسله والو حمله وکړه په پېښور کې او سو نیم سل کسان پکې وژل شول نو د هغې نه پس داسې واک ورکړل شوی وو ادارو ته امنیتي او استخباراتي ادارو ته خو هغه د 2 کالو دپاره وو دا اوس چې کوم مجوزه قانون دی په دې کې مده نه ده ټاکل شوې نو دغه د بشري حقوقو کمیشن چې کوم د خپل په دې هم اندېښنه څرګنده کړې ده چې د دې یو ځنګړي وخت لپاره نه دی او دا به د ډېر وخت لپاره نو دا به د بشري حقوقو سرغړونې ته لار پرانیزي
او خټک سپدې کې حکومت سوای د حکومت درې سره
حکومت خو چې دا کله دا بل وړاندې کول نو دا د قانون وزیر چې دی اعظم نذیر تارړ هغه وړاندې کړو په داسې وخت کې وړاندې کړو چې د کمی اسمبلی غونډه په ختمېدو وه نو خبرې پی و نه کړې خو دا هر بل سره چې دی د حکومت لخوا یو لیکل شوی کاغذ راځي چې هغه ته دوی موخه وایي یعنی چې د اغراض او مقاصد چې کم دي کنه ابجکټیو او ریزن چې دا بل مونږ وړې وړاندې کوو نو په هغه کې په لیکلي بڼه د حکومت موقف راغلی دی چې چونکې دغه د ترګرۍ پیښې په زیاتېدو دي د دې مخنیوی به په داسې قانون کیږي چې مونږ په چا باندې شک راشي هغه پورته کړو او د هغه نه ګټور معلومات ترلاسه کړو یا دوی د یوې پیښې منصوبه بندي کوي تر هغې وړاندې مونږ پورته کړو وای نیسو او په دریو میاشتو کې دنه ګټور معلومات ترلاسه شي بیا به د هغه کاره معلوماتو په بنیاد باندې مونږ چټک او کوټلي ګامونه پورته کړو د ترګرانو خلاف یا د وسلوالو په ضد باندې نو داسې به د مخنیوی وشي.
ډېر مننه راشد خټک. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی راشد خټک مو اورید چې له اسلام آباد تاسو خبرولې چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر اسد اقبال بټ نن په یو خبر پاړه کې پر حکومت غږ کړي چې اسمبلی ته وړاندې شوی د ترګرۍ ضد هغه بل دی په قانون نه بدلی او پس دی واخلي چې د په وینا د انسانانو د حقونو تروړل پکې راځي. کمیشن دا ویل دی چې که دغه بل په قانون بدل شي نو امنیتي ادارې کولی شي چې یو تن یو مشکوک کس چې دی هغه تر 3 میاشتو پورې په داسې حال کې په قید کې وساتي چې څوک به ترې خبر هم نه وي او هغه به عدالت ته هم لاسرسی نه لري او د ولسی حکومت یا د ولسی ادارو به په هم څارنه نه وي. دا به داسې حال کې ده چې د پاکستان د قانون او فقهي وزیر اعظم نذیر تارړ د نومبر په 2 اسمبلی ته د ترګرۍ ضد دغه بل وړاندې کړی وو او د هغې سره په لیکلي بڼه باندې راغلي چې دا د ترګرۍ د مخنیوي لپاره ضروري دی. خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي چې دا د بشري حقوقو تروړل دي نو په کار ده چې حکومت ته لاس واخلي.
مشال ریڈیو د امن جمہوریت او پرمختیا کاروان.
اوریدونکو تاسو مشال ریڈیو ته غوښیږي د پولیسو په وینا شمالي وزیرستان کې وسوالو د تیلو او ګیس د یوې کمپنۍ څلور گاڑی تختولې دي د سړی د دې گاڑو ډرایوران هم به ولي خو هغه واپس خوشی کړی دي او دا په داسې حال کې ده چې په دغه کمپنۍ باندې پخوا هم حمله شوې دي. دغه کمپنۍ ماړی پټرولیم کمپنۍ نومیږي چې د پاکستان د پوز لخوا جوړ شوې فوجي فاونډیشن په کې ډیره برخه لري. دغه کمپنۍ په شمالي وزیرستان کې لتیرو 2.5 کلونو راهیسې د ګیس د رایستلو چارې پیل کړې دي او هغلته یو مرکز هم لري. په دې اړه نور تفصیل عمر وزیر څخه اورو.
در از مک پولیسو یو افسر چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې ماړی پټرولیم کمپنۍ سروې ټیم څلور گاڑی تحصیل دوسلی ګډدی روغه سیمه نه وسلوالو د نومبر په 2 اغوا کړی دی. ګډدی روغه سیمه کې د یادې کمپنۍ لوی کیمپ موجود دی. د دوی په وینا د گاډو ډرایوران یې خوشی کړي. پولیس افسر دا هم وویل چې په غرونو کې وروسته لار ورته نشته چرته چې گاڑی بولی یو ځای کې د غلطۍ سر شوی خو پولیس د وسلوالو د برید د یرې نږدې نشي تللی او د بزیابۍ هڅې روانې دي. ماړی پټرولیم کمپنۍ د شمالي وزیرستان په شوا او سپینوام کې هم د تیلو او ګیس را ایستلو کار کړي. وخت په وخت په وسلوالو بریدونه کړي او کارکون کی وجل شوی او غوا شوی هم دی. دا چې ماڑی پیٹرولیم کمپنی یا شرکت ولې په بیا بیا د وسلوالو د بریدونو ښکار کیږي په اړه د سیمه ځایي خبریال او سیډون کې ناصر دا وړوای چې ورستیو عمومی نامنۍ او حکومت ادارو په سیمه کې د واک کمزوري ښایي چې داسي بریدونو ته لار همواره کړي.
سرکاری انفراسٹرکچر دی ٹول انتہائی غیر محفوظ دی او ماڑی پیٹرولیم هم یو هغه اداره ده چې د دې نه د خلکو اله ده چې دینه مونږ سر فنڈز هم جنریٹ کولی شو. صرف داغه نه چې دهشتگردی سی بشوې ده دلته نور سٹیک ہولڈرز دی هغه هم غواړي چې را مونږ خپل ځانې ګټې وي. ماڑی پیٹرولیم چې ما څومره انفارمیشن دی ځنې خلکو سره کینی سن سره خلکو دې چپ کولو په نیت باندې یو بل تس ور هم کی او بیا نور خلک را پاسي چې خو زه هم یما دوی بتینه ور کوي هم به داغه سه لوبه ور سره کیږي. نور چې کم سرکاري خلک دي بانکونو اهلکار پټو یوشتي دي دوی خو سروې کوي په فیلډ کې بغرزي نو په فیلډ کې دوی خلک ان سیف دي.
بل طرف د پولیسو په وینا لکی مروت سره نږدې پرون د نومبر په دویمه وسلوالو امنیتي ځواکونو په کنوایي یا قافله برید کړي چې 15 سرتیری یې ژوبل کړي دي. د دوی په وینا د سرتیرو قافله د ګډي خیل کرک نه اټامیک انرژي پروژې کابل خیل لکی مروت ته په لاره وه چې وسلوالو په برید کړي. د یو حوالدار په ګډون 15 سرتیری یې ژوبل کړي دي. د بریدونو ذمہواري چا نه دی منلې. د 1300 نه د خیبر پښتونخوا په جنوبی زیلو کې په پولیسو او فورسز وسلوال بریدونه زیات شوي او د وسلوالو زید هم د پولیسو او امنیتي ځواکونو لخوا اداوي کیږي چې پر خلاف یې هدفي عملیات دوام لري. په دغو سیمو کې ځایي ولس لخوا هم وخت په وخت لاریونونه جرګې مرکې کیږي او حکومت نه په دغو سیمو کې د امنیت ټینګښت غوښتنې تکرار کیږي. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
د مشال ریڈیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
اوریدونکو تاسې د روانو چارو حال مشال ریډیو څخه اوري. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا وستاسته نشریږي. نو که تاسې ریډیو سیټ نه لرئ تاسو کولی شئ په انټرنیټ باندې هم واورئ. اوس هم کورمې ته ورځو. په کورمه کې د مقامی خلکو تګ راتګ ستونزه په ارضي بنیادونو د حل کولو لپاره حکومت د ګاډو یوه قافله بیولې ده. تریونیم سل پورې واړه او غټ ګاډي په دې قافله کې شامل وو چې پوز او ملیشه ځواک یې سرپرستی کوله او د ټل پړه چینار خواته بیول شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د 12 اکتوبر لغوز ګړي د س د په لور روان د مقبل قافله تر برید لاندې راغله او تقریبا 12 کسان پکې ووجل شو. په سیمه کې نه یوازې لارې بند شوې بلکې انټرنیټ او موبایل نیټورک هم بند و. خلکو غوښتنه کوله چې لارې باید خلاصې شي. اوس چې حکومت دا اقدام کړی دی، حکومت وایي چې دا کار خو ښه دی خو باید دایمي حل راوستل شي، نه باید لارې بندې شي او نه هم جګړې وشي. په دې اړه د طارق ورغزی رپورټ.
د شاه دولت خیلو لایک حسین په 3 نومبر مشال رډیو ته ویلي د خالی پورس قافله پر بوتللو د دوی په ارزي توګه د تګ راتګ او نور ستونزې حل شوي، خو غواړي چې حکومت د لارې پر بشپړ توګه د خلاصولو لپاره ګامونه پورته کړي.
هغه حال چې هغه لارو کې ګیر وو هغه هم راورسېدو. د جنا مسافرین، بیماران او سټوډنټ هم پېښور ته لوړو. د سره سره د خوراکي موادو ګاډي او پېټرول هم په جزوی تور باندې راورسېدو. حکومت نه اپیل دی چې د اپر او د لور کروم لارې په مستقله تور باندې خلاصې کی، امن د بحال کی او لارو باندې د مستقل پروټیکشن ولګي او د خلکو تکلیفات ختم کی.
د خالی پورس لا یو لسو تر 2 بجو پورې لا پړ چناره د شرکو پلار الیزو او بیا الیزو څخه پر مرکزی لار ټل ته د مسافرو تر سلو پورې گاڑی د بدلو لپاره د سکیورټی ځانګړي تنظیمات اوچت شي ول. هم دا غرنګ سیمیتا پر یاد لار مسافر او لا سمنونو ډک شاوخوا د 50 ورکوټو او غټو گاډو قافله ورغلی دا د پاړجنار ځای تاجر حاج نذیر احمد پر 2 نومبر مقامی رسنیو ته ویلي ک په سمدستی توګه لار نه خلاصيږي. نو بیا دا چې حکومت دې روزانه قافله د بوتلو خپل معمول جاری وساتي او بل د شرکو پر ځای د ساده په مرکزی لار دې کنوای بوتل لشي
او انده د پوره سمته د خلکو د حکومت په نیپوتی دا به ختم شي او د کوم کمال دې دا به پراشي هم بدل تا په اپر کوم کې پراشي هم بلو او کوم کې پراشي نو بیا موږ دا ماغه دې مطالبه دې سو موږ کوم درون دې سار سي پر شو لګنا د غره کې فرانسیس کې نو موږ دې زیات نو سنوت ملو شوال
د اکتوبر پر 12مه په برکورما کې د کونج الیزو پل سره نږدې له غوزګړی د سده پلو روان د مسافرو پر قافلې برید شوه چې پکې د ضلع انتظامی او مقامی مشرانو تر مخه ولستنان مړه او تر لسو زیات زخمیان شوي. تر هغه پیښې پس نه یوازې پر توري او بنګخو لارې بندي بلکې په برکورما کې مشته د سنیانو قومونه هم پر خپلو علاقو محصوره پاتې دي. په پیرکایوم کې د سنیانو یو مشر حکمت خان حکمتیار مشال لډیو ته د اتوار پر زویلی دوی هم غواړي چې لارې د خلاصې وي خو مسافر نه خکول په صورت کې یاد مقصد تر هغه نشي حاصلولی چې تر سوې ملزمان د قانون په گرفت کې نوی راغلی
او هغه ولس کسان د مقبل کوم شهیدان کړی دی هغه کې بچیان دي خواتین دي مشران دي علیمان دي نو خلاف مضبوطه کروایی وکړه او حکومت د نیولې دی هغه ته د قانون په مطابق سزا ورکړه او حکومت پټ شوی دی هغه روبسه گرفتاری کا نور به ان شاء الله په لور کورم کې د ټول قومونه حکومت سره برپور تاون کوو.
بلخوا د سیمه حالات بیرته خکول په خاطر د حکومتي چارواکو په سرپرستۍ کې د سرکاري جرګې غړیو لاله ورځو د شیاګانو او سنیانو مشرانو سره جرګې روانې کړې. د خالی پورز د سنیانو مشرانو سره جرګه تر کېدلو پس پر ټل پړه چینار روډ د ګاډو قافله بوتلو د حکومت کوششونه کامیاب شوي. د سرکاري جرګې غړی ابن علي وای دوی له دواړو فریقینو سره نشستونه کړي خو داسې خبره ورته تر اوسه مخې ته نه درغلې چې د حل لارې نه وي. علي زیاتوي په سیمه کې تر هغې به خپل کوششونه جاري ساتي چې هغلتا راپورته شوی شخړې حل کړي نوي.
ګورنمنت سره تفصیل لغا شوې ده کوم فوج دی یا پولیس دی یا ډی سی دی هغه سره مو تفصیلی لغا شوې ده او نشست او ان شاء الله ما امید دی چې دا ان شاء الله ورځ دوه کې مو تعلق نه یو خبرې ترو یو خبر پروسس به وشي او د جرګه به مخته کمیوبي سره ونه شي او ان شاء الله مو بوره پورې ده چې کوم چې دا خبره مو ان شاء الله ته یو حلتا روبستری نوی مو هتل وسه کوشش پدوی چې دا مسله مو خیر او خیرات سره حل
په کورما کې لارې بیرته په بشپړ توګه د خلاصولو په خبره کې تر ټولو لوی خان تر اوسه حکومت ته د پیخي مطلوب کسان نه حواله کېدل دي. پر 12 اکتوبر د شیاګانو کمی مشران ته پر مسافرو د شیو بریت په تازه پیخه کې ملوویز د شینګک نستی کوټ او کونجلی زو څلور څلوېخ مطلوب کسانو په شمول د 12 نورو یو لست حواله شوه. کڅو هم حکومت د نستی کوټ کونجلیزو او شنګک علاقې محاصره کړي او له هغه تر سره پورې مشکوک کسان نیولې هم دي خو د پیخي اصل ملزمان لا هم د قانون په گرفت کې نه دی راغلي. د جمعې پرس په وړاندې کل شوی فهرست کې شامل لا نه هو انتهایی مطلوب کسانو د مشهود علي په نامه یو تن په یو خاص کاروایی کې د پوز لخوا نیول کېدل یو غټه کامیابی منل کېږي. طارق ورغزه مشال رادیو خبر
د مشال ترنا لاندې
50 کال کې د ریال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالور کې خدانه ال کې
دا مې کوي او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي خلا کرای څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم د لوګې نمرو که زمنګ بچی مریدا به غارې د لاسا یا د لوګې لاسا نو دوی سره سم زمنګ سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی تر ټولو مال خلک د سی پور تکړی کلاشن کو غاړه ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زموږ او هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دنی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنه بجې اوریدای شي.
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ د ټولو خبرونه تاسو اوري. هر کال د نومبر دویمه د خبرلانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د خاتمې د نړیوالې ورځې په توګه په نړۍ کې لمانځل کیږي، یعنی پرون دا ورځ په پاکستان کې د خبرلانو د حقونو لپاره کارکونکو فریډم نت ورک ویلي چې د غلطه دا کال شپږ خبرلان ویل شوي، خو حکومت د قاتلونو د نیولو لپاره څه نه دي کړي. په دې اړه د اسما ګل رپورټ اورو.
فریډم نتورک په خپل راپور کې وایي سکل پاکستان کې شپږ خبریالان وجل شوي. فریډم نتورک چې د صحافیانو د خوندیتوب، دوی ته د ورپېښستونزو د هواري او معلوماتو غونډولو لپاره کار کوي، زیاتوي یولس خبریالانو باندې بریدونه هم شوي. یاد تنظیم د راپور له مخې په قامي او صوبایي کچا د خبریالانو د خوندیتوب لپاره قانون سازی هم شوی دی، خو مرکزی او صوبایي حکومتونو دغه قوانین لا عملی کړی نه دي، نو ځکه خبریالان ځان غیر محفوظ ګڼي. په خبر کې خبریال محمود جان بابر په دې اړه مشال ریډیو ته خبرو کې ویل، پاکستان کې چې کله د خبریالانو پر ضد د تشدد پیښې رامنځته شوي، نو ریاست ته ککړو کسانو پر ضد کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. هم له دې وجې خبریالان د عدم تحفظ ښکار دي.
هر څوک د صحافي نه دا غواړي چې صحافي د دې په حق کې لیکلو کې دی چې سوی به صحافي دی هغه ته ټیک وایي. ظلم پکې دا دی چې د پاکستان غوندې ملکونو کې تر اوسه پورې د صحافیانو وژونکو ته سزا نه ده ملو شوې. چې دا کوم صحافیان وژلې کېږي چې د رښتیاو په نتیجه کې وژلې کېږي، نو دې لپاره دا ضروري ده چې د دې د تحفظ وکړی شي. خو خبره دا ده چې هر وخت څوک نه څوک د صحافي نه خپي. پاکستان کې خو اوس سیاسي ګروپونه هم داسې دي، هغې نه خوښېږي نو هغوی تاسو سره جنګ کوي، جګړه کوي، تاسو پس خبرې کوي. خو دې سره صحافت زما په خیال باندې ځینو کې فرق پرېوتی، ځینو کې فرق نه پرېوځي، ځکه چې هلکان او جنکۍ چې کوم دلته کې کار کوي نو هغوی تکړه دي، هغوی وایي چې نه موږ په دې خبرو باندې موږ ته څه نه کېږي، موږ بیا هم صحافت کوو.
سیرون کې وای پاکستان کې خبریالان ریاستی او غیر ریاستی ادارې زوروي، ګواښونه ورته کوي، نو ځکه دوی له دغه ویرې خبرونه میډیا ته هم نه ورکوي. پاکستان کې خبریالانو د وجنې زورولو او حملو یو شمېر پیښې مخې ته راغلي دي. د خبریالانو نړیوال تنظیم د کال 2023 راپور کې ویلي چې پاکستان کې د کال 2000 نه تر کال 2022 پورې یو نیم سل خبریالان وجل شوي او بیا سزا پکې یوازې دوه تورنو کسانو ته ورکړل شوي. په پاکستان کې خبریالان خپل ځان څنګه خوندي ساتلی شي او په حکومتي کچا کوم ګامونه اړتیا لري؟ پاکستان کې د خبریالانو د تحفظ په اړه کارکونکي د فریډم نتورک مشر اقبال خټک په دې اړه مشال ریډیو ته ویل چې خبریالانو له تحفظ ورکول نه یوازې د حکومت ذمہ واری ده، بلکې شخصي میډیا ادارو له هم پکار دي چې د خپلو ادارو د غړو تحفظ یقیني کړي.
د پاکستان نه صرف مرکزی حکومت بلکې صوبایي حکومت غټه ذمہ واری ده چې ژورنالیستانو د تحفظ لپاره هغه ګامونه چې کم ضروري دي باید چې پورته شي، او په دې کې روپنه خاص قانون جوړول دي او خاص یو کمیشن جوړول دي چې په کم کې ژورنالیستان خپل ناستي او هغه پوهه خلک چې کم کولی شي ژورنالیستان محفوظ او ساتي. د میډیا د ادارو هم ځموارید چې د خپل ژورنالیستانو د تحفظ د لپاره بنیادی ګامونه پورته کړي. ژورنالیستان په خپل هم باید چې زیاته خطرې ته غاړه کې نه دي.
فریډم نتورک په خپل راپور کې ویلي پاکستان په 2011 کې د خبریالانو تحفظ لپاره قانون سازی کړي او د یو کمیشن جوړولو منځوري هم ورکړي وا، خو دغه کمیشن لا هم نه دی جوړ شوی. دا چې د پاکستان حکومت د صحافیانو د خوندیتوب لپاره څه ګامونه اخیستي، دا د پښتنې په ځواب کې د خیبر پښتونخوا حکومت ویان بیرستر محمد علی سیف مشال ریډیو ته ویل،
جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ یو قانون دے چې پاغه باندې کار روان دی، ډیر زر باغم دی سملې نه پاس شي، پاغه کې ډیر داسې اقدامات دي کوم چې د صحافیانو د تحفظ لپاره خطرات یا مسائل کوم چې هغه ته د کار په دوران کې چې دینو په مخ کېږي، ان شاء الله دا غي د پاره ډیر سو اقدامات کیږي، دا غي د تربیت د پاره مو، دا غي د حفاظت د پاره هم.
فریډم نتورک د 2023 کال نه تر سخ کال اگست پورې خپور شوی راپور ښیي چې یو کال کې پاکستان کې د خبریالانو پر ضد د تشدد 55 پیښې رپورټ شوي. په دې کې په سین صوبه کې تر ټولو زیاتې 21، پنجاب کې 14، اسلام آباد کې 12، خیبر پختونخوا کې 8 او 2 پیښې د بلوچستان نه رپورټ شوي. د راپور تر مخه چې یادو پیښو کې نه خزینه خبریالې هم له سختو ستونزو سره مخ شوي. په دغه پیښو کې تختونی، وجنه، زورونی او په خبریالانو د دروغو مقدمه جوړول شامل دي. آسمه گل، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکي.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږې د خبرونې نیمه ته ورسېدو راځي د خبرونو لنډیز وور. د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن نن په یو خبر پاڼه کې پر حکومت غکړې چې سملی ته وړاندې شوې د ترګري ضد بل دی په قانون نه بدلوي او واپس یې واخلي. د کمیشن زیاته کړې چې دا بل قانون شي نو امنیتي ادارې یوازې د شک په بنیاد یو تن د درو میاشتو لپاره په بند کې ساتلی شي چې د انساني حقوقو تروړل دي. د پاکستان د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارړ د نومبر په دویمه سملی ته د ترګري ضد دغه بل وړاندې کړ او پکې راغلی د بیلابیلو امنیتي ادارو شرکت تحقیقاتي کمیټه به جوړیږي چې د ترګري مخنیوي لپاره ضروری دي. د خبر پښتونخوا په کورمه کې د دوی شروز وروسته په لومړي ځل پرون ټل پاړه چینار ته د حکومت څارنې لاندې د لسګونو کاړو قافله تللې ده. حکومت وایي دا کار د دې لپاره کړی چې خلکو ته وښایي چې لارې خلاص شوي، خو ځایي خلک وایي د شیعه او سنی فرقیزو شخړو د حل لپاره باید دائمي ګامونه واخیستل شي. د پاړه چینار یو مشر او سوداګر حاجي نذیر احمد مشال ریډیو ته نن وویل چې حکومت په کار ده چې سنجیده کار وکړي. په شمالي وزیرستان کې وسلوالو د نومبر په دویمه ماښام د ماړي پېټرولیم کمپنۍ څلور ګاډي تښتولي خو ډریورانې خوشي کړې دي. په سیمه کې استخباراتي چارواکو د نوم نه خبرولو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه ګاډي د تحصیل دوسلي روغه ګردي سیمې څخه تښتول شوي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې کمپنۍ کې ډېره برخه د پاکستاني پوز لخوا جوړې شوې ادارې فوجي فاونډیشن ده. او چارواکو ویلي چې روسي او اوکرين د یو بل پر ضد یو ځل بیا پرون د بې پلټه الوتکو بریدونه پیل کړي دي. اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم موږ اوریدل شي. لکه څنګه چې تاسو مخکې اوریدل د نومبر دویمه په نړۍ کې د ملګرو ملتونو لخوا د خبرلانو سره د خواخوږي او د خبرلانو د وژونکو لپاره چې کوم معافیت دی د ملګرو ملتونو په وینا د هغې پر ضد باندې د عامه پوهاوي لپاره استعمالي لمانځل کیږي. ملګرو ملتونه وایي چې په نړۍ کې هر کال ګڼ خبرلان وژل کیږي او اکثره ملکونه داسې دي چې اغلته د خبرلانو د قاتلینو د نیولو لپاره څه نه کیږي. په دې کې افغانستان په شپږم نمبر باندې خودل شوی دی. دا په اصل کې دا چې کله د 2020 کال د اگست په 15مه په افغانستان کې د طالبانو لخوا حکومت ونیول شو، ګڼ خبرلان د خپل ژوند د خوندي کولو لپاره نور ملکونو ته کډه شول. هغه چې په افغانستان کې پاتې دي له ګڼو ستونزو سره مخ دي او په بیلابیلو وختونو کې طالبانو بندیان کړي هم دي. هغه چې بهر تللی دي په څه حال کې دي او ژوند یې څنګه روان دي په دې اړه دا ریپورت اورو.
د 2021 کال د اگست په 15مه د افغانستان د جمهوریت نظام له ړنګېدو وروسته ګڼ شمېر افغانان بیلابیل هیوادونو ته کډوال شول چې دوی کې خبریالان هم وو. کټینا عمری یو له دغو افغان خبریالانو څخه ده. نوموړی په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وړاندې د بلخ په مزار شریف ښار کې د یو خصوصي ټلویزیون خبریاله وه چې اوس فرانسې کې د افغان میرمنو د لاسي صنایعو د آنلاین پلور په برخه کې کار کوي. کټرینا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په فرانسوي ژبه د بشپړ حاکمیت د نه لرلو له امله یې ونه شو کولی په یاد هیواد کې د خبریالې په توګه دنده پیدا کړي.
د افغان ښځې لاسي صنایع له افغانستان څخه فرانسې ته واردوم او په ټوله اروپا کې یې پلورم. په دې کار کې مې کورنۍ راسره ډېره مرسته کړې. د افغان ښځو کوم لاسي صنایع چې موږ یې خرڅوو لاسي دستکولونه دي چې د خالص چرم څخه جوړ دي او قالین چې د سکولونه دي چې بیلابیل ډیزاینونه او رنگونه لري
مختلف متفاوت در ډیزاین های متفاوت به فروش میرسانیم.
اتیلا نوری یو بل افغان خبریال دی چې د طالبانو د بیا واکمنېدو په لومړي ورځو کې ل خپل کورنۍ سره فرانسې ته تللی دی. هغه چې دا مهال د افغاني او فرانسوي خوړو یو رستورانت لري ازادي راډیو ته وویل
ما د شهر لیل فرانسا تقریبا حدود 6 مومیشا کې
شپک میشت کیږي د فرانسې په لیل خار کې یو رستوران جوړ کړی چې افغاني او فرانسوي خواړه لري. دا هیله لرم چې په نږدې راتلونکو کې نور افغانان کار ته وکمارم او هغه افغانانو ته د کار زمينه برابر کړم چې په شپه نه پوهیږي
زبانه یاد ندارن برونه فراهم بسازم.
فرانسې یو له هغو اروپایي هیوادونو دی چې ډیر افغان خبريالان یې منلې دي. د جرمني د دویچ ویلا په یو راپور کې تیر کال په فرانسې کې د کډوالو او بیتابیت کسانو د ساتنې دفتر په حواله راغلی، تر 2022 کال پورې په دې هیواد کې د پناه غوښتونکو تر ټولو لوی شمیر افغانان و چې شاوخوا 1500 افغانانو د پناه غوښتنه کړې ده. نعمت الله حبیبي هم په فرانسه کې یو افغان خبریال دی چې په پاکستان کې د څه مودې له تیرېدو وروسته اوس له خپلې کورنۍ سره فرانسه کې دی. نوموړي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم د مسلک خلاف کار کول ورته ستونزمن دي، خو اړ دی چې کار وکړي.
تغییر کار و تغییر مسلک یک کار بسیار سخت و نفسگیر است، بسیار زمان میبره.
د مسلک بدلول یو سخت کار دی، ډیر وخت نیسي. زه اوس لیوي کمپنۍ سره کار کوم چې د موټرو د پرزو او د موټرو په پیر او پلور کې همکاري کوم. په داسې یو ځای کې کار کول راته اسانه نه دي.
یعنی کار کردن در یک چون نهاد آسان نیست برای من.
د یادونه ده چې خبریالان نه یوازې فرانسې بلکې یو شمیر د کاناډا او امریکا په ګډون نورو اروپایي او لویدیځو هیوادونو ته هم کډوال شوي دي، چې د راپورونو له مخې په ډیر کم شمیر سره یې د ژورنالیزم په ډګر کې فعالیت لري او ډیره یې په هغه کارونو بوختي چې د دوی د مسلک خلاف دی. دوی وایي په رسنیو کې د منلو بیلابیل معیارونه، د کوربه هیوادونو په ژبو نه پوهېدل او یو شمیر نورې ستونزې هغه عمده لاملونه دي چې دوی نشي کولی په دغو هیوادونو کې خبریالۍ ته دوام ورکړي. یو شمیر افغان کډوال په تولیدي کارخونو کې له کارګرۍ څخه نیولې تر موټر چلولو او درانه کارونو پورې بېلابېلې دندې لري، څو وکولی شي په ټولنه کې مدغم او په جلا وطنۍ کې د خپل نوي ژوند لپاره مناسبه زمینه برابره کړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی ستور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، تاسو هم کولای شئ چې هم دا اوس د مشال ریډیو ایپ ډاونلوډ کړئ. کومه یې ډاونلوډ کړئ نو فری دی، وړیا دی، تاسو یې په اسانه ډاونلوډوي شئ. یوازې سمارټ فون ته تاسو ضرورت لري، یعنی هغه فون چې انټرنیټ پکې وي، نور په تاسو باندې کوم خاص خرچه نه راځي، بلکې هیڅ خرچه در باندې نه راځي. او که تاسو ډاونلوډ کړئ نو زموږ خبرونه پکې په شفاف ډول اوریدلی شئ. وسم یو بل رپورټ ورزو، د تحریک انصاف مخکخه او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور یو ځل بیا اعلان کړی دی چې د خپل مشر عمران خان د راخوشي کولو لپاره به مظاهره کوي او د وفاقي حکومت به پکې په خلاف به خبرې پکې کوي. خو څېړونکو وایي چې دا شاین فائدہ نه لري او داسې نه ښکاري چې عمران خان به ژر خوشي شي. عمران خان د درغلیو په مقدمو کې سزا شوی دی، خو د هغه ګوند وایي چې نوموړي سره سیاسي سازش شوی. په دې اړه د راشد خټک رپورټ اورو.
د مرکزی حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف صوبائی مشر او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنداپور په 9 نومبر په صوبائی کې د یوې احتجاجي جلسې کولو اعلان کړی دی. په 2 نومبر د راولپنډۍ په اډیالا زندان کې د خپل ګوند بندي بنسټګر عمران خان سره لیدو نه پس د ژورنالیسټانو سره د خبرو په مهال خغول چې دوی په ټول ملک کې د احتجاج کولو تیاری نه کوي. خغول چې د صوبائی په جلسه کې به د موجوده حکومت ته ختمولو او د عمران خان د زندان نه رخلصولو لپاره ورستۍ غږ کوي او د دې لپاره به حتمی قرباني ورکوي. خغول چې د دې لپاره خپل سر قرباني ورکول ته هم تیار دي او کفنونه به د ځان سره راوړي. د دوی مخانی ولود لپاره د حکومت ته تیاریانو پړه خغه ژورنالستانو ته ویل
یہ ہمیں کاؤنٹر کرنے کے لیے اسٹریٹجی بناتے ہیں نا بھائی، تو ہم بھی انہوں کاؤنٹر کرنے کے لیے اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. آپ یہ جو بات
دوی زمونږ د مخانی ولود لپاره منسوبی جوړوي، خو مونږ هم د دوی مقابله کول لپاره منسوبی جوړو. اوس په دوی زمونږ خواته دمر پاسانه نشي رسیدای، پلار کې بخندو نه یو ورته. په خو به دوی د لاسو ځلو پولیس راولېګل، خو اوس چې پولیس تخپل ځلو نه راوځي نو پلار کې به خلک یې سره وي. مال د دې لپاره د ټول پاکستان په کچه منسوبه جوړه کړې ده.
تو ہم میں نے اسی پورے پاکستان کا ایک پلان بنایا ہے.
دا تحریک انصاف دا احتجاجی سیاست پڑھا پہ اسلام آباد کے دا خیبر ٹی وی ڈائریکٹر نیوز اور تجزیہ نگار مبارک علی مشال ریڈیو تو دا گوند پہیس تحریک انصاف دا دغه سیاست سے گٹر نہ درسے دلے او نہ عمران خان لزندانہ رخلاص شوے دے کم چر تیر یو کل نہ زیات مدیرہ سے بندی دے
ندار دیو طریقے کار دے او دا ازمائل شی خلق دی پدی کہ لک حصہ خطر پر نظر نہ رزیو بل خبر اہم خبر دا دا چے دا وقت زم چکم اسٹیبلشمنٹ تے ہغا د شیوا شریف حکومت سرا بالکل پیو پانا مانے دے ا سنگل پیچ چورت وئی تر سو پورے چ زم گ اسٹیبلشمنٹ نہیں غختی او آل تے اختلاف نہیں جوڑ شوے زما پ خیال حکومت تے اس خطر نشتا پدی کہ اس شک نشتا چے اولس تے پاکستان تحریک انصاف سرا ولاڑ دے خیبر پختونخوا پ خصوصی توگا خود تر سو پورے چ زم گ اقتدار چ پ کم زے کی دے ا غزگی کی کم خلق ناس تر سو پوری چاہوی فیصل نہیں کری نو دا اولس رائے او دا اولس چکمہ طاقت دے دا ہی سمانی نہیں لری
تحریک انصاف سو روز وړاندې په پیښور کې پاتم نومبر د جلسې کولو اعلان کړی وو خو علی امین ګنډاپور وویل چې هغه جلسه به اوس په نهم نومبر د صوابۍ موټروے په انټرچینج کېږي د واکدار ګوند مسلم لیگ نون یو مشر تلال چودھری د تحریک انصاف د احتجاج په اعلان غبرګون خبره کولو په وخت په فیصل آباد کې ژورنالیسټانو ته وویل چې حکومت د دوی مخه نیولو ته تیار دی په اسلام آباد کې د نیشن ورځپاڼې پخوانی چیف رپورټر او تجزیه نگار ابرار سعید مشال رډیو ته وویل چې د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د سیاسي ګوندونو سره خبرو کولو ته تیار نه دی او د اسټیبلشمنټ یا پوځ سره خبرې کول غواړي خو د خغه سره خبرو ته تیار نه ده ځکه د خغه ګوند احتجاجونه کوي
حکومت بھی طاقت کے زور سے چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہ رہی ہے ویل آف پیپل عوام
حکومت ہم غواڑی چہر سے پزور کنٹرول کری دخل کو دغختن پرواہ نہ کبھی پدا سے حالات کے تحریک انصاف سره د احتجاج کولو نه علاوه بل لار نشتا زما په خیال دې سره به حالات ورس پرس د خرابېدو په لور زی د جمهوریت او نظام د پر به خطر را مخته کیږي او د حق دو سه امکان په نظر ناراضی
اور کوئی بهتری ایسی آنے والی نہیں ہے
د علیمین ګنڈاپور په مشرۍ کې تحریک انصاف د اکتوبر په پیل کې هم د اسلام آباد په ڈی چوک کې د عمران خان د بندې کېدو خلاف د احتجاج کولو اعلان کړی وو خو حکومت اسلام آباد ته دننه راتلو اجازه ورنکړه او ډېر کسان یې ونیول علیمین ګنڈاپور د نورو احتجاج کوونکو نه بیل اسلام آباد ته راغلو خو بیا غایب شو او وروسته په پېښور کې راښکاره شو راشد خټک مشال رډیو اسلام آباد
مشال ریڈیو پخپرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو
اوریدونکو تاسو مشال ریڈیو اورئ اوس هم تاسو د بجوړنې او رپورټ درورو د بجوړ د واړه لوی مومند سر لګیدلی د عمرې لوی سړک د ډیرو کلونو راهیسې خراب دی دغه سړک په 1900 کې جوړ شو خو وروسته ورباندې هیڅ د ودانۍ کارونه نه دي شوي خلک وایي چې په مومندو کې نه یوازې په کار ده چې واړه ډیمونه جوړ شي بلکې سړکونه دې هم بیرته ورغول شي دا هم درته وایو چې د دې مسلې په اړه د دې سړک د مسلې په اړه باندې موږ ته د باجوړ نه ګڼو اوریدونکو ټلیفون نه کړي وو ویلي چې حکومت ته په کار ده تاسې دا خبره ورسوي په دې اړه د شانواز ترکزي رپورټر
په مومندو کې د کړپی د سړک د خرابۍ د وجه خلک د مشکل سره مخ دي د کړپی سړک چې د یکونډه تر غلنی خراب دی فاصله 14 کیلومتره ده د ځای اوسیدونکو خبره دغه سړک باندې مزل شو خو شل بنټو خو چې سړک خراب شوی دی د یوې ګنټې نه زیات وخت پی ولګي سید خان په پیښور او چارسده کې خپل د کانو کارخانه لري او د محمود په غرونو کې خپل درنګونه یا کانونه هم دي سید خان مشاد رړی وته وویل
یاړو تم تکلیف ته ٹائم ہم لگی مطلب دارے گاڑی پارٹ ہم راولی او مطلب دارے خرابی گی گاڑی پہ اکثر مختی پہ گاڑی ولی دلے ہمو ہم دے دغل وجن اپریشے ہو بے او ڈریور ہم ردی نو میں وہاں پہ کی مڑو نو ڈسٹربنس ہو دے ہو برال کاروان دے سسٹم چلی گی دخل کو غریبائی دی روزگارونا خراب دی ہمون تا گاڑی زی دیر خلق کو گاڑی خرس ہم کرل ذکر گاڑی یو ٹیر اشلی یا یو مطلب دار شی ماتی سا ماتا کی بیچ میش کرایانی اوکی نو آگا یو ٹیر ندر کی یو ٹیر یو جوڑا پہ 170,000 روپای دا
د کان وړونکو لاریو یا ټرکونو د اتحادی مشر سیول خان مشاد رډو ته وای د دوی د رجسٹر او نا رجسٹر گاډو شمیرا د 2000 نه زیاته و خو دا وخت د شمیر 800 تر راټیټه شوی دوی وجه یوازې د سرک د خرابوالی دی سیول خان زیاته کړه ګن شمیر خلکو گاڑی خرڅ کړي ولې ځین خلکو بیا د نورو زلو غرونو ته گاڑی بوتلې چې هغه تر سرکونه پاخه هم دي او مزدوري هم پاسانه کیږي د مهمندو دغه سرک چې ور باندې د مهمندو باجوړ نه علاوه تیرو وختونو کې خلک کونړ او جلال آباد ته هم تلل. د تیرو 15 کارونو راسه د بیا ودانولو لپاره وران شوی خو بیرته نه دی جوړ. د مهمندو خبریالان هم د دغه سرک د خرابۍ د وجې مشکلات لري. د یوې انګریزي ورځپاڼې خبریال فوزي خان مومند د سرک د وجې ورپېښېدونکو مشکلات داسې شریک کړي
چې کله یو ګاډی په دغه کې خراب شي نو هغه به په ګنټو ګنټو دغه روډ بند وي. دلته مومندو کې تاسو ته پته ده چې هغه انټرنیټ والا چې کومې ستونزې دي هغه هم دي نیټورک نه وي. نو موږ کوشش کوو چې یاره موږ د غلنۍ په ځای د مومندو په ځای د شبقدر نه خپل ایمیل وغیرہ یا ادارو ته ولېږو نو هغه دا روډ چې کوم دی زمونږ په منځ کې خایلی او موږ ته مشکلات.
د مهمندو د ترقیاتی کارونو لپاره د خیبر پختونخوا د حکومت ګمارل شوی ضلع چیرمن او د اسمبلې غړي محبوب شیر مومند مشاد رډیو ته وویل 15 کال وړاندې دغه سرک باندې کارونه شروع شوي وو خو وروستو وختونو کې ور باندې د حکومتونو د بدلېدو سره کارونه بیا ولاړ شوي وو.
موږ ټولو کسانو ته د ویلې مسازه اکسنسا او به خاص کر سیم سا یو ظلم پہ بیانم جاری کو بیرتا اوس دی پارا 10 کروڑ روپے چې کوم دی ریلیز کړی دی او راغلم دی ابل ز پخپل په تیر شم خو ما وکتل واقعا کار پی ډیر پس لو باندې روانو مالزبه ته پوس کوم نور مل کوشش کو منګه خاص کر دا اغه زینه د کیا شګو چې یا سدسی طریقه وو کی چې کم مس کم دی خلکو ته تکلیف نه
دا. محمود د غلوی سرک ټول په ټوله د کانکریټ او مانا د سیمټو او د وسپنې جوړیږي او دا ځکه هم چې دغه تر ټولو زیات وزن د ماربل او د لاریو وی چې تیر وختونه کې تار کولی سرک ځای په ځای او د جوړیدو پسې ډیر زر مات کړو. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو تاسو هم کوئ شئ چې واتس اپ چینل ته سر ورکړه کړئ. د مشال ریډیو بیلابیل ریپورټونه په ویډیو او په غږ کې تاسو ته وړاندې کیږي. مختلف څه تاسو هلته کتلې او لوستلې هم شئ. په لیکلې بڼه باندې هم موږ تاسو ځینې خبرونه ته وړاندې کوو. نو هله د چې د مشال ریډیو واتس اپ چینل ته ورشي. د بلوچستان په پښتون مېشت سیمه پښین کې د نومبر په 2 د کتابونو دوه ورځنۍ میله جوړه شوې و. په میله کې د پښتنو ادب تاریخ شاعري او نثر ګڼ کتابونه ایښودل شوې و. د میلې ته زموږ همکار صمد شبنم هم ورغړل او هغه په دې رپورټ را لېږلې.
د نومبر پر 2 د بلوچستان په پښتون مېشت پښین سیمه کې د سړک پر غاړه دوه ورځنۍ د کتابونو میله جوړه شوې و. یادې میلې ته د پښتو ادب تاریخ کلتور شعر او شاعري او ګڼ نثر کتابونه راوړل شوي وو چې د کتاب د مینوالو زیاته ګڼه ګوڼه اور باندې لیدل کېده. د پښین اوسېدونکي لیکوال او شاعر غزنبی پښتون مشال ډټول چې د کتابونو دا ډول میلې جوړول د پښتنو د نوي کول لپاره ډیر ګټور ثابتېږي چې هغوی د خپل ادب تاریخ او کلتور سره آشنا کوي.
دا یو ښه پیشرفت دی، ډیر ښه ګام دی چې دا نوې کول ور سره بلديږي. دا وار په وار د 15 میاشتې مخکې هم دا سټال لګېدل یو دلته د دې غټه خبره او ښه خبره سمد شبنم صاحب دا ده چې دلته په 40% یا په 50% رایت باندې کتابونه خرڅیږي. بل خبره دا ده چې دا کم کتابونه چې دلته په دا سټال یا په دا میله کتاب میله کې خرڅیږي دا دلته د پښین په کتابتونو کې نسته. دا هغه کتابونه دي چې په دې پسې به څوک پښو کوټې لزي. نو چې دلته پښین له دا کتابونه دا تکتو کتاب کور راوړي دي دا ډېر ښه ګام دی.
د پښین یو بل لیکوال او شاعر عصمت الله زهیر مشال ډټول چې په پاکستان کې پښتو د نصاب ژبه نه ده ځکه خو د پښتنو نوې کول د خپل کلتور او ادب څخه لیر پاتېږي. دغه خبره چې هم دغه ډول د کتابونو میلې جوړول د پښتنو د نوې کول لپاره ډېر ضروری دي.
پښتو د نصاب ژبه نه ده تاسو پوهیږئ، نو خلکو به پښتو ته دومره ترجیح نه ورکوله. هغه کسانو به د پښتو کتابونه ویل چې هغه د پښتو ادب یا د پښتو شعر و شاعري سره تړلي وو. خو د 2013 سره چې کله بلته د پښتون ژغورنې غورځنګ تحریک شروع سو، دې یو داسې شی راپورته کوي چې پښتون او پښتو کتاب یې ارو مرو سره وتړل. ډېر کسان داسې راځي د دا کتابو میلو ته چې 10 کتابه 15 کتابه د دې دپاره اخلي چې یا یې کور ته په خپلو انجونو باندې وایي، یا یې په سیاسي ګوندونو کې خپلو ملګرو ته ډالۍ کوي، چې دا یو ډېر مثبت پیشرفت دی چې پښتو کتاب کړی.
د دې میلې جوړونکي محمد نبی پښینی مشالډو ته څه داسې وویل؟
دا میلې چې کوم دي دا موږ هر کال لګوو د دې لپاره چې خلک و کتابو ته راځندې سي، او خاص مقصد موږ دا دی چې په هر کور کې کوچنی کوچنی لایبرري خلاص شي. په دې کې هغه کتابونه شته چې هغه په مارکیټ کې بالکل نه پیدا کیږي، بعضې کتابونه داسې چې هغه په افغانستان کې چاپ شوي، په بار کې چاپ شوي، خو په پاکستان کې نه پیدا کیږي، لیکن د کتابو د اړخه د کتابو میلې د برکت څخه هغه پر داسې باندې پیدا شي.
د کتابونو د میلو جوړولو لړۍ د بلوچستان په پښتون مېشت سیمه کې له تیرو شپږ کلونو څخه روانه ده چې کتابونه د مارکیټ تر بایه په ارزانه د کتاب مینوالو ته ورکوي. د میلو جوړونکو په خبره چې د کتابونو د میلو جوړولو یو مقصد دا هم دی چې د کتاب مینوالو ته کتاب د هغوی سیمو ته ورسوي. صمد شبنم، مشال ریډیو، پښین.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. منګ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شي. موږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
روزن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په خبر پښتونخوا کې د وړو او لویو کاروبارونو مالکان وایي چې هر میاشت ورته ټلیفون نه کیږي او وسلوال ترې بتی یا باج غواړي. د مشال ریډیو موندنه ښیي چې کاروباریان هر میاشت کروڑونه روپۍ باج وسلوالو ته ورکوي. تجارانو پر امنیتی ځواکونو تور پورې کړی چې یا خو د وسلوالو پر دې فعالیت سترګې پټوي او یا هم ورسره په دې غیر قانوني کاروبار کې شامل دي. بلخوا د پاکستان حکومت پوس په بیا بیا ویلی چې دوی کوشش کوي د وسلوالو د ځپلو لپاره داسې هدفي عملیات ترسره کړي چې د هغوی د باج اخیستو او نورو فعالیتونو مخه ونیول شي. په دې اړه دغه رپورت لرو چې د پېښور په یو بازار کې د سودا پلورونکو په شور پیلېږي. د پېښور د مصروفه بازار په شور کې چې کله تجار عمران جهانگیر اغان ته پر موبایل فون زنګونه کیدل، نو هغه ځواب ورنه کړ. نو موږ فکر کاوه چې چای خای نمبر غلط کړی وي، خو وروسته د واتس اپ پر لاپسې مسیجونو هغه ځکه وو ویراوه چې وسلوالو ترې روپۍ غوښتلې.
موږ نه 10 کروڑ روپۍ غوښتې دي. دې موږ ته وایي چاندا راکې بس دا راته وایي دا ټي ټي پی راته ویلي ټي ټي پی والا یو په واتس اپ باندې کالم کړو، په واتس اپ میسج هم کړو.
مشال ریډیو ته د خبر پښتونخوا د ترګری ضد پولیسو لخوا رسیدلې معلومات ښیي چې په 2013 کال کې د ترګرو سره د مالی مرستې او باج اخیستو 290 مقدمه درج کړې دي. د 2013 کال شمیرې لا نه دي بشپړې شوې، خو د سوداګرو د حقونو لپاره کارکونکي وایي اصلي شمیرې تر دې ځکه ډېرې دي چې اکثره خلک د وسلوالو لویرې نه رپورټ کوي. له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د سوداګرو اتحادیې مشر مجیب الرحمن ویل په پېښور کې خای داسې کاروباري نوی پاتې چې وسلوال ورته د پیسو لپاره ټلیفون نوی کړي.
دی په ځوان دي خلکو ته ډېر لوی نقصان ورسېد، جانی مادي باندې نو مطلب دا شوګري په پېښور کې ډېر متبر خلک سریان پر بازارونو کې ټارګټ کې نه ورپا دغه بتو باندې نه ورکول باندې داري روبلي ثبوت جریب جان دي کابل خان جی فروټو منډه والا اسې نو ډېر خلک دی هغه چې مختنه کړی راو کوشش کی چې ځان خاموش وساتي او بس بل خبره وسره په ډیلینګ باندې او په سوداګرۍ باندې خلاص کی. حالات
د مجیب الرحمن په وینا د ناامنۍ او باجونو لوجې په خیبر پښتونخوا کې په زرګونو کارخانه یا تړل شوی او یا هم بجاب تا تللې دي. پښتنو سوداګرو د باج په خلاف څو ځل احتجاجونه هم کړی دي. د خبر پښتونخوا د ترګری ضد پولیسو د معلوماتو لمخې ټولې وسلوال ډلې د خپل ترګریزو فعالیتونو د پرمخ بیولو لپاره پر نورو چارو سربیره د باج للارې پیسې پیدا کوي چې په سر کې تحریک طالبان پاکستان ده. ورپسې نورې لوی او ډېرې پیسې پیدا کوونکې ډلې د حافظ ګل بهادر او لشکر اسلام هغه دي. پر دې سربېره ځینې وسلوال قومندانان په انفرادي ډول هم له خلکو پیسې غواړي. وسلوال ډلې په قبایلي ضلعو کې ډېرې فعالې دي چې له وجې هلته د باج لپاره ټلیفونونه عام دي. په خیبر کې د سکرو او کرومایټو د قانونو د اتحادیې د مرکزی کمیټې غړي علي اختر مشال رډیو ته وویل
دلته کاروباریانو خلکو ته کالونه راځي او هغه چې د غټو غټو پیسو ډیمانډونه کوي د چانه سلويخت لکه او د چانه دیرش لکه او د چانه شل لکه او د نور کولو په صورت کې بیا د دړکې ورکول کیږي چې ستاسو کور ته بچ دي دستي یا لاسي بمونه ورزول شي. او
د اختر په خبره دوی ته نه معلومیږي چې باج غوښتونکي کی تحریک طالبان پاکستان او که نور ډلې دي. ٹی ٹی پی لخلکو د قلنګونو اخستل نه منی او خپل خبر پاڼه کې یې ادعا کړې چې والیان او قماندانان یې یوازې هغه چندي اخستل شي چې خلک یې په خپل خوښه ورکوي. د ډلې په خپل تشکیلاتو کې د مالی چارو کمیسون هم اعلان کړی چې د پیسو د پیدا کولو او لګولو کار پر مخ بیایي. پر دې سربېره یې خلکو ته د باج اخیستونکو په اړه شکایت کولو لپاره د ټلیفون شمیرې هم خپرې کړې دي. خو کله چې مشال ریډیو دیش میرو ته زنګ ووهه کار یې نه کاوه. وسلوال پر باج سربیره د خلکو د تختولو لارې هم په کروڑونو روپۍ ترلاسه کوي.
د مشال ریډیو تازه خبر دا دی چې وسلوالو په ډیره اسماعیل خان کې جج شاکر الله مروت تخبل دی.
وسلوالو په خو یو رسته مثال د اپریل په میاشت کې په ډیره اسماعیل خان کې د یو جج تختول کېدل وو. که څه هم تحریک طالبان پاکستان د هغه تختول نو منلی خو مشال ریډیو ته رسیدلې معلومات ښیي چې د دغه ډلې یو قومندان یا جج تختول وو چې وروسته د 2 کروڑ روپیو په بدل کې خوشی کړ. په 2021 کال کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت د امن راوصل لپاره له تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې سره مذاکرات کول. هغه په دغه ټلویزیونی وینا وی هم کړی دی
او یا پر ان کو سیٹل کریں
لیدی وجی د دې غون مخالفو سیاستوالو تور پر کړي چې د وسوالو په قوی کولو کې د تحریک انصاف حکومت او د هغه محل د استخباراتي ادارې ایسای مشر جنرال فیض حمید لوی لاس لري
جنرال فیض کو رکھا جائے.
د پیپلز پارټي مخکخ فیصل کریم کندی چې کله د مې په مش کې د خبر پختونخوا د گورنر په توګه ونه مول شو نو هغه ادعا وکړه چې د تحریک انصاف مخکخ او د صوبې وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور په باقاعدګۍ سره وسوالو ته باج ورکوي.
اکنامیکل کرایسس یا لون اډک سچویشن اپ کے سامنے ہے.
خو کندی هوډ خو چې د وفاق د نمائنده په توګه به د امن وسلې د حلولو کوشش کوي.
صوبه کې امن او مان په جو ہے وہ
د خیبر پختونخوا امنیتی حالات د هټ رسیدلې دي چې وزیر اعلی په خپل وسلوالو ته پیسې ورکوي. وزیر اعلی چې په خپل پیسې ورکوي نو نور خلک بس کوي. خلکو ته بس امنیت برابر شي چې وزیر اعلی وسلوالو ته پیسې ورکوي نو په صوبه کې به س کارخانه وچلېږي او اقتصاد به بهتر شي. اوس به کوشش کوو چې د امنیت راوستلو لپاره په لویه کچه ګامونه واخلو ځکه چې وسلوال له هر پانګوال پیسې اخلي نو دلته به څه تجارت وشي.
د خبر پختونخوا د وزیر اعلی وین بیرسټر محمد علي سیف مشال ریډیو ته په لیګلی پیغام کې د گورنر کندی تورونه رد کړی او ویلي دي چې د امن بحالۍ لپاره له وفاق سره کار کولو ته تیار دي. د مشال ریډیو موندنې ښیي چې په ځینو قبایلي ضلعو کې وسلوال له حکومتي پروژو 15 یا 10% ټیکس اخلي. د خیبر پختونخوا یو حکومتي چارواکي د نوم نه نشرولو په شرط مشال ریډیو ته منلې چې په ځینو لرې پرتو سیمو کې ټیکاداران د پروژو د بشپړولو لپاره وسلوالو ته یو څه پیسې ورکوي چې ښایي ځینې خلک یې ټیکس وبولي. خو د دغه چارواکي په وینا په دې کار کې د حکومت رضا نه ده شامله.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران ستاسو لپاره خبري غړي تاوده بحثونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لا مونږ سره اوسئ.